دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه یې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر ښځینه فعالان وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هېڅ پروا نه لري.
طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې.
تکل شوی چې د برېټانیا صدر اعظم او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ویل کېږي د برېټانیا صدر اعظم به پر جو بایدن فشار راوړي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدام وکړي. د چمن سپین بولک د سیمو اوسیدونکو وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پاکستان پر دغه پوله تګ راتګ ډېر محدود کړی دی.
کاروبار چې نه سجوی ځان ته بعد مونږ برته راوړو هغه هم په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې شو خواته کله په دې خوا بس.
د خبرونه دوهمه نیمه کې نور بس د یو شکست سکوت خبرونه لرو. موضوع د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع ده. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانګ زیاده خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی نن دویمه ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. ټاکل شوی د افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د روانې اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونو نن وروستۍ یو ورځنۍ لوبه روانه کړي. خبرونه نن دویمه ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. طالبانو د شنبه په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو لای د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګام نه دی پورته کړی. د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګڼو فعالانو په خواله رسنیو کمپاینونه هم پیل کړي. د یو شمېر ماشومانو عکسونه هم په ټویټر او فیسبوک خپاره شوي چې په لاسونو کې یو لیکلی شعار نیولی چې وایي له خور پرته ښوونځي ته نه ځو. ځینو بیا خپل غږونه او ویډیوګانې هم ثبت کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سامورت د خبره پرون په خپل ټویټر لیکلی. هغې ویلي د نجونو په شمول د ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د باختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانیستل شي. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا پر افغانستان تر قبضې وروسته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. ټاکل شوی افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د روانې اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د نړیوالو خبري اژانسونو پر اساس جانسن به په دې کتنه کې د افغانستان د بشري بحران په خاطر پر بایدن فشار راوړي. د راپورونو له مخې جو بایدن د برېټانیا او د ناټو د نورو متحدانو دا غوښتنه نه و منلې چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو ایستل وځنډوي. دوی دا غوښتنه د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه هغه بهرنیان او افغانان وایستل شي چې خپل ژوند په دغه هېواد کې له خطر سره مخامخ احساسوي. په پکتیا کې د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي دي. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست ټاکل شوی رئیس خالق رحمت زینن آزادی راډیو ته وویل دا پېښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوې ده. احمدزي په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوي چې له امله د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. ټپیان او وژل شوي ورونه وو. احمدزی وایي د پېښې ځای ته د دوی ځواکونه رسېدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي چې ډزې کوونکی بیا د پېښې له سیمې په تیښتې بریالی شوی. پکتیا د هېواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې پکې اوږده مخینه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېد. د سعودي د بندنیو چارو وزیر بنن لخپل هندي ساري اس جی شنکر سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویورک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په روسیا کې نن د پارلماني انتخاباتو وروستۍ یا درېیمه ورځ ده. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغو کې د پراخو بې نظمیو د تورونو تر څنګ د اپوزیسیون د بندي سیاستوال الکسی ناوالنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل شوي دي. اټکل کېږي پارلماني انتخابات به د کرملین له ملاتړه برخمن واکمن ګوند متحده روسیا وګټي، خو دا ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي له دې خطر سره مخامخ دی چې ممکن په پارلمان کې لوړ اکثریت له لاسه ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو ښوولي چې د دغه ګوند شهرت په سلو کې دېرش لک شوی دی. دا ګوند اوس د روسیې د دوما جرګې چې 4500 لري په څلورو کې درې برخې په کنټرول کې لري. څلور تنه چې فضا ته په سفر تللي وو د ځمکې په مدار کې له درې ورځو تیرولو وروسته پرون بیرته ځمکې ته راوګرځېدل. سپیس اکس تور بیړۍ چې دا څلور تنه پکې سپارو د فلوریدا په ساحل کې کېناسته. دا لومړی ځل و چې څلور تنه سیلانیان په خپل شخصي لګښت د ځمکې مدار ته لاړل. دا ډول سفرونه د نړۍ د دوو سترو میلیاردرانو ریچارډ برانسن او جیف بیزوس لخوا پیل شوي دي. او د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو کرکټ لوبډلو ترمنځ په وروستۍ ورځنۍ لوبه کې بنګلادیشي لوبغاړي په 155 منډو آوټ شول. لوبه نن په سلهټ لوبغاړي کې د په بخښنی سره لوبه نن په سلهټ لوبغاړي کې د بنګلادیش لخوا په توپوهنه پیل شوه. په پایله کې افغان لوبغاړو په 3 اوور کې د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 155 منډو آوټ کړل. د افغانستان لپاره بلال سمی او ننګیالي خروټي درې درې وکټې واخیستې. اظهار الحق نوید او شاهد الله حسنی دوه دوه بنګلادیشي لوبغاړي وسوځول. اوس وخت لوبه کې دماغ اخیستل شوی او تر لنډې دمې وروسته به افغان ټیم د 156 هدف د پوره کولو لپاره میدان ته کوز شي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ 19 کلنو ټیمونو ترمنځ د سپتمبر له 10 د 5 ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې چې درې لومړۍ سر په سر بنګلادیش ګټلې. څلورمه لوبه وړمه ورځ افغان ټیم وګټله او دا د وروستۍ یوې پایله د ورځې په اوږدو کې معلومیږي.
خبرنامو لازادی رادیو اوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه لښ پګم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع د لوغ برګون راپاره ولیدي. یو هم پکې د موجوده هاول په نوم یو سیاسي خوځښت دی چې د ښځو په اړه د طالبانو دغه اقدام د اسلام او قانون خلاف بولي. دا سیاسي خوځښت وایي طالبانو له نجونو او ښځو هغه حقوق اخیستي چې اسلام او قانون ورکړی دی. پر طالب چارواکو وروسته تر دې انتقادونه لا زیات شول چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونومو. د طالبانو دې پرېکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. جزئیات به له خپل خبریاله واورو.
افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب پر غوڼه مخ په پورته کېدو دي. دا مبارزه وروسته له دې زور اخلي چې طالبانو د ښځو چارو وزارت بند کړ او تر خوا یې لا هم لښپګون ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. د افغانستان د موج تحول په نوم سیاسي خوځښت چې مشري یې هم یوه ښځه کوي نن د یکشنبې په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. دا خوځښت وایي له هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د ښځو پر وړاندې پرېکړې د اسلام او قانون سره په ټکر کې دي. دوی وایي طالبان پر جنو د ښوونځیو ته پام نه کوي او تر خوا یې له دوی د کار حق اخیستی هغه چې اسلام هم په دې برخه کې منع ګرځولی دی. دوی د دې سربیره وختنی درلودلی او وی ویل چې طالبان باید خوځو ته د کار اجازه ورکړي او تر خوای د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د دوی څخه د مرزي احمدي په نامه دغه خوځښت پرېکړې کې لوس طالبان همدارول په تبعیضي چلند تورن کړل او وی ویل چې حتی د نړۍ د اسلامي هیوادونو او هغه څه چې د افغانستان د کل دوی خپل چارې پر مخ بیایي. په خوای نن تمه وه چې په کابل کې هم د ښځو چارو وزارت پر مخه یو شمېر ښځې چې د دې وزارت کارکوونکې وي خپل غږ پورته کړي. خو له دوی چې ځینې هلته راټولې شوې وي ځینې وایي چې اجازه نه ده ورکړل شوې څو د خپل کار د دوام په اړه باندې غږ پورته کړي. دوی یو شمېر سره ما پر خبرې وکړې او هغوی وویل اجازه د ورځې په اوږدو کې ورکړل شي بیا به هم خپل غږ پورته کړي، اما که طالبان ونه غواړي دوی د دې په خاطر باندې چې تاوتریخواله ورسره ونیشي نه غواړي خپل غږ پورته کړي. ما د دوی غږ د طالبانو سره هم شریک کړ او تر پای د ښځو چارو وزارت د بندېدو او د موج تحول د سیاسي خوځښت د وړاندیزونو په اړه باندې مې هم ترې وپوښتل. طالبان وایي هر هغه څه چې د اسلام په شریعت کې جواز وي هغه به ښځو ته ورکول کېږي. د ښځو چارو وزارت د دروازې د بندېدو په اړه باندې دوی وویل چې دا پرېکړه شاید وروستۍ نه واوسي او ګډ مشوره به کېږي او له هغه نه وروسته هغه څه چې لازم وي په دې برخه کې به کارونه ترسره کېږي. اما داسې اوس ځواب دوی نه لري چې دوی ولې د ښځو چارو وزارت دروازه بنده کړې ده، تر حال کې چې د دې وزارت نوي صدر کارکوونکي ټولې ښځې وي او په یو ډول باندې د خپلو کورونو دپاره د نفقې د پیدا کولو هڅه کوله. پرون دوی د دې وزارت تر مخه راغلي وي او یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوي دي او ویلې دي هر څه ژر باید د دوی د کارونو لپاره د دوو کارونو د دوام لپاره دروازې باید پرانیستل شي او تر پای دوی ته حق ورکړل شي چې کار وکړي او خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، د غږ کیفیت سم نه و د ټلیفون لارې راپور راکو، خو موضوع دا و چې د طالبانو دغه اقدام چې د ښځو چارو وزارت لغوه کړی او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوم پرې ایښی دی د ښځینه فعالانو او د ښځو د حقوقو د مدافع ټولنو پراخ غبرګون راپارولي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. ښځو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حسپول او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم باندې نوم بدلول په اصل کې له ټولنې د ښځو د حذف کولو په معنا دی. دوی د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کوي او وایي دا د بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. نور په دې رپورټ کې
د ښځو چارو وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کابل کې غبرګونونه راپارولي دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو ښځینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی دا اقدام د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د مېرمنو حذف کول ګڼي. د ښځو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ بحث د افغانستان د مېرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه مېرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې یې کړې او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې واوسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون ما واوریدل چې د ښځو چارو وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردونکې خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقونو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نه کړو او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است. بل یک انسان
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانه ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې خپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي، په خصوص چې تاسو وینئ چې څنګه دي بیګنا خلک عام خلک په سړکونو کې ډبی دزی ور باندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا په زغرده او خود له طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیه کې، او د دې ترڅنګ دوی وښودل چې هیڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپیژندل شي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلې دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د ښځو چارو وزارت یې غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. مکاتبه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه. خو د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې یوه قطعنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مو کلی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي که فابریکو ته خام مواد پر وخت ونه رسیږي فابریکې به په ټپه ودرېږي. د دغې خونې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل د پانګې کنګل کېدو تر ډېره صنعتکارانو ته زیان اړولی. پیسې په بانکونو کې بندې دي او له بهره خام مواد نشي راغوښتلی. نوموړي پر نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان د ولس او سوداګرو ستونزو ته په کتو همکاري وکړي او دغه هیواد له ناورین څخه وژغوري. نوموړي وویل د افغانستان سوداګریزه ټولنه د نړۍ شاوخوا هیوادونو ته د پیسو په لیږد کې له یوې لویې ستونزې سره مخ ده او د دې وضعیت دوام د هیواد په سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو ډېرې منفي اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره نږدې د دغه هیواد 440 میلیونه ډالر د نړیوال بانک لخوا کنګل شوي دي چې د کار د بانکونو په کارونو منفي اغیزې کړي دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کونړ د ځنګلونو پرې کېدو او قاچاق د مخنیوي ډاډ ورکړ. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې یو پلاوی کونړ ولایت ته تللی او د دغه ولایت له علماو او قومي مخورو سره د موضوع په اړه خبرې کړي دي. د کرنې وزارت دغه پلاوی پرېکړه کړې چې د لرګیو د قاچاق مخنیوي لپاره باید د سون لرګیو د وړلو کچه او ډول معلوم او لسی اعلان شي. دغه شان د قاچاق کوونکو نیول، د نمونو د نوملړ چمتو کول او اړوندو ادارو ته ورپېژندل له نورو پرېکړو شمیرل کېږي. د افغانستان د کرنې وزارت دغه پلاوی وروسته له هغه کونړ ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د کونړ لرګیو د قاچاق ګڼ رپورټونه ورکړ شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. په پام کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راوړي چې په افغانستان کې خرابیدونکي بشري بحران په وړاندې اقدام وکړي. دواړه مشران به روانونه په سپینې مڼه کې د بریتانیا او امریکا ترمنځ د سفرونو پر بیا پایل او اقلیمی بدلون هم بحث وکړي. بلخو هغه کسان چې په امریکا کې د اوسېدو اسناد لري او لا په افغانستان کې بند پاتې دي په ډار کې شپې ورځې تېروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایلو متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. دی به هلته د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اټکل دادی چې د نړۍ شاوخوا 100 رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپل لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټولو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافی پیسې نسته او مالی راکړه ورکړه هم په کمېدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه ده اعلان کړې. وروسته له هغې چې جو بایډن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایډن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځوله چې له افغانستانه یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغو متحدانو ویلي وو چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو، د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هېواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایډن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنې اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د هغې افغان جوړې پر وضعیت راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنې اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تن یې د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپلو درویو ماشومانو ته هم اندېښمن دي او غواړي ژر یې له افغانستان څخه بهر وباسي. دا اژانس په حواله دغې کورنۍ چې غواړي هویت یې پټ پاتې سي په دو اونیو کې وواړې خپل ځای ځایګی بدل کړي او تر ډیره د خپلو خپلوانو کره وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د کانګرس د غړو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د گرین کارډ لرونکي نه دي مشخص کړي، خو اټکل دا دی چې شمیر به یې څو زره وي چې لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سل اتباع هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د ایستلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله له تیرې جمعې لږ تر لږه 4 امریکایي اتباع او 1.5 گرین کارډ لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې پر ورځ ایستل سوي، خو وزارت دقیق ارقام نه دی خپاره کړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله 170 کسان د جمعې پر ورځ په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اګست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اګست پر 1.5 پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
بوسر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازادی راڑی و سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات و خبر شد.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هم صافه او وازی اوریدل شي. د چمن سپین بولډک د سیمې اوسیدونکو وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی پاکستان پر دغه پوله تګ راتګ ډیر محدود کړی دی. د چمن پر پوله بولډک ولسوالۍ ته اوښتونکو خلک وایي د پاکستانی چارواکو د اقدام په زورګونو هغه خلک اغیزمن کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولډک په مزدوریو پسې ځي او ماښام بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. د بلوچستان حکومت وای هم دغه ستونزه مني، خو وای چې دا د مرکزی حکومت پریکړه ده او دوی ته یوازې په دې اړه خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بوډیوال کاکړ پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړې، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت دی ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصیږي او مازدیګر 4 بجې بیرته بندیږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وایي یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال راډیو ته وویل چې د کورنۍ یوازینۍ وسیله یې همدا د ده مزدوري ده.
سهار پر 8 بجې دروازه خلاصېږي، په لین کې ودرېږو، کله 9 بجې کله 10 بجې پر دې باندې راوړو، او درې لنډه ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نفر ولاړې. دوې بانکې کار کوو، بس سره روان. پر 1 بجې دا خرځو ولې کاربار اوس نه څه دروازه چیم کم دی. پر 4 بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړی ته وویل دی د چمن اوسیدونکی دی او هر ورځ په تکلیف او شتو یې ژوند ډیر ستونزمن کړی دی.
موږ سهار پر 8 بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پرشتې، موږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نه ځان ورسوو. بېرته دوې ګنټې موږ کاروبار نهشته، کاروبار هېڅ شی نهشته. دوې ګنټې بعد موږ بېرته راواړو، هغه هم په تکلیف کې، کله په بارډر کې پاتې شو خوا ته، کله په دې خوا، بس راواړو په منډه باندې. موږ ژوند یې دی متاثره کړی دی چې موږ اوس د خپل ژوند څخه بېزار یو، چې موږ پر کمه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نموړي مشال رډي ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د وروښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شوی شرایطو لکبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ډېر ډېر بار درشته، نو دا د بارډر د ویش خلک ډېر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نه وخته پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډي ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی وویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړی دی.
دوی په هر څه خبر دي، نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټرکشنز د ټایم د لګولې دي. په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نه و، ولې دا مسایل نه و، نو دوی نه دي چې وفاقي حکومت دې په کسته کې یا دوی په دې شی خوشاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي، نو چې کم کرنٹ سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې نو ځینې دوی ریسټرکشنز لګولې دي، نو دغه چې حالات نارمل شو ورته به انشاءالله چې کوم نارمل شنو هغه به بحال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې 6 ساعته خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا 20,000 کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
تاسو له پیغامونو
مکتبونه باید تروس هم په اطلاع کې د زده کړې حق له دینم زده کړې پر هر نارینه سوزنه پاره ده انځري په کور کې نانمای ده دی زه دا هیله لرم چې ځل مکتبونه شروع
دیګه د اسلام خیو د طلبونه نه راځي چې دی په کوړي کې سبق والای ده اسلام یې د کوړي نه وروړای ده اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان نه وروړای او موږ مکه مسلمانو یمیګ نکان برجدان غټ مسلمان وو د سعودي کې کوم رقم قانون ده په د اسلام کندر ملک کې په ایران کې په پاکستان کې په دوبای کې په دندر ملک کې سخل قانون ده دا قانون دی ګوال نه استعمالوي چې د کوړی قانون درته لیدل کوړای په پاکستان کې ده په کوړای پاکستان کې دا قانون ولا نه جاری کوي چې د افغانستان باندې تر غل بلا او چولې دو کلاوري په ټپکه ولي کلاوري په بمه ولي کلاوري په وشه په دغلې ولي
ستاسی پیغام
ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې خپل نظرونه اورول د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې دغه نظرونه پریخیو کور مو ودان تاسو تلیفون کوي او په غږ سپټون کې ماشين کې نظرونه پریږدي موږ هم تاسو نظرونه انتل در تخبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی او وړاندې په دوهمه نیمه کې هم نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو. په ژوندۍ بڼه د خبرونه مختړو او په افغانستان کې د خزو او نجونو پر حقونو ام پرې خبرې کوو. په تیره بیا اوس چې نجونې په میلیونونو نجونې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي، البته تر اوسه پورې اعلان نه دی شوی چې طالبان ورته اجازه ورکوي چې دوی به خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي که نه. دا هغه موضوع ده چې په دې خبرونه کې څیړو، خو اوس صفي الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
نن دویمه ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. د یونیسف او ځینو نورو معتبره بنسټونو د شمیرو له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته تللي. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره ګام نه دی پورته کړی. ټاکل شوی افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د روانې اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. په پکتیا ولایت کې د ځمکې په سر شخړه کې 3 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو ادارې ویلي د بریدګر د نیولو لپاره هڅه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود تیره شپه په 3 ورځني سفر نوی ډیلي ته ورسېد. دی به له خپل هندي ساري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په روسیه کې نن د پارلماني انتخاباتو وروستۍ یا دریمه ورځ ده. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغو کې د پراخو بې نظمیو د تورونو تر څنګ د اپوزیسیون د بندي سیاستوال الکسی ناوالنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل شوي دي. 4 تنه چې فضا ته په سفر تللي وو د ځمکې په مدار کې له 3 ورځو تیرولو وروسته پرون بیرته ځمکې ته راوګرځېدل. او د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو کرکټ لوبډلو ترمنځ په وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کې بنګلادیشي لوبغاړي په 155 منډو آوټ شول. افغان لوبغاړي اوس د 156 منډو د پوره کولو لپاره میدان ته کوزیږي.
شکست سکوت.
د نور بس د یا شکست سکوت د خبرونه ته مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په میلیونونو نجونې زده کوونکې دوهمه ورځ ده چې له ښوونځیو پاتې دي. د طالبانو د ښوونې وزارت د اعلان مخې له پرون رئیس د هلکانو ټول ښوونځي په افغانستان کې بیرته پرانیستل شوي، خو په دغه اعلان کې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له 6 ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول هم ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هیڅ هم پروا نه لري. په دې خبرونه کې مو دوه میلمنې رابللې دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار او د ولسي جرګې پخواني غړي ملالۍ شینواري او د غرض د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. را به شو لومړی آغلې شینواري، تاسو ته د طالبانو د واکمنۍ دغه وروستي اقدامات تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دا په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو د حسپولو په معنا دي چې دوی باید نور په ټولنه کې فعال حضور ونه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه ونیکي چې د همکار تاسو د سټډیو درنو او د کوم کتاب ساسترانی ملمنی ته ورسېږي. زما په نظر خوشینون کې او ناهی کون کې خبر نه دی چې منګه تر اوسه په دې نیو توالې دي چې خپل لورې د طالبانو د واکمنۍ نوروسته ښوونځي ته ولېږي. د په غتیره دوره کې هم په کابل کې و ما الته هم داسې بهانه وي چې ګواکې نن یا سبا به ښوونځي پرانیستل کېږي، ځکه چې دغه د اسلامي شرایطو بهانه را وړاندې شوې به په هغه تېره دوره کې هم. اوس هم زموږ په کورونو کې نجونې په ښوونځیو ته نه ځي، په کور ناستې دي. زه همدا اوس په کابل کې یم او زه ګورم چې نجونې ډېرې زیاتې ناهیلي دي. هره ورځ ما ته په فیسبوک کې خپاره شوي خبرونه راوړي او راته وایي چې ګوره د دوی شرایط ورځ تر بلې په منګه سختېږي. زما یو دوست چې د افغانستان د وتلو هیڅ اراده او دغه نه لرل په برنامه نه لرله، خو کله چې ولید چې د نجونو ښوونځي نه پرانیستل کېږي نو ما ته زنګ وواهه او راته وویل چې اوس به نو زه د خپل لورانو د خاطره چې ما په کور کې پاتې کېږي او نالوست راته پاتې کېږي زه باید د افغانستان نه ووځمه. د ماشومانو راتلونکي د هرې کورنۍ دپاره تر ټولو زیاته مهمه ده. او یو څه خو کورونا هم د افغان ماشومانو په سرنوشت یا برخلیک لوبې وکړي. اوس نو طالبان هم همدغه بهانه چې ګواکې تر څو چې دوی ته اسلامي شرایط نه دي برابر شوي دوی د کورونو نه باید ونه وځي، دوی باید دا ونه کړي، دوی باید هغه ونه کړي. او تر ټولو خواشینونکی حالت دا ده چې په فیسبوک کې ځینې داسې ویډیوګانې هم نجونې ګوري چې طالبان د ښځو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې د اسلام په مقدس دین کې د ښځو سره په هیڅ ډول باندې د تاوتریخوالي خبره نه ده شوې، بلکې د محافظت خبره تر ټولو زیاته شوې ده. خو موږ هیله من یو چې طالبان هغه اشتباه ترسره نه کاندي کومه چې بن په کانفرنس کې ترسره شو. هغه دا چې هغه وخت طالبان د سترګو وغورځېدل او حس شول چې تر ننه پورې په افغانستان کې امن رانغی. که دوی دا وارخه دي د افغانستان د ټولنیز حرکتونو نه، د ژوند نه، د روزګار نه، د تعلیم نه، د کار نه او د سیاست نه منې کاږي، نو زه فکر کوم چې دوی به بیا هم هماغه اشتباه ترسره کړي چې په تېر کې ترسره شوي وه او د افغانستان امن ته لار نه.
بله مننه، بیا هم دې بحث دوام ورکو. آغلی احمد شاهی، تاسو تم اخراغلاست وایو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالب چارواکی وایي چې تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو لپاره هغه شرایط چې په اسلام کې ویل شوي دي دوی ته زمینه نه ده برابره شوې، خو مطلق هم نه دی ویلي چې دوی به یا له زده کړو منع کېږي، همدغسې ښځې هم په ټولنه کې له کار کولو. آیا فکر کوئ چې دا ماجه دلیل کېدلی شي چې په میلیونونو نجونې زده کوونکې خپل خونځو ته لکه د پخوا په څیر چې د هلکانو تر څنګ به تللې له پرون راهیسې ولاړې شي؟
سلام عرض ادب تاسو ته او تاسو ګران میلمنې ته، ملالې جان او همدارنګه تحقیقي همکارانو ته مننه تاسو راته وخت راکړل. تاسو په سوال کې زه به دومره ووایم چې دوی زه نه پوهېږم چې د کوم یو نه به شروع کړم، تر څو زه به وایم نه دا هغه طالبان دي چې په مخکنی دوره کې وو. دومره فرق په دې دونه وتل د خپل ګټې او مفاد لپاره سیاسي کارونه زده کړل او استخباراتي. زه په دې وایم زه په خپل په دې کابل کې ما تعلیم کړل، لیسان لیسې څخه فارغ شوم، خو په لیسې دوره کې یو نارینه استاد تر اوسه ماته درس نه ورکړي. اوس د څنګه نظام اسلامي نظام یعنی د آریانا لیسه چې وګورم مکمل خون کې خزي و انجنې وو او همدارنګه ملالۍ لیسه چې مونږ وګورو مکمل د انجنې لیسه په جمهوریت دوره کې هم مکمل خون کې خزینه استادانو. نو دوی زه بیخي دوی ته حیران پدې یم چې دوی ولې داسې په بهانو د ښځو د نجونو د میرمنو خپره کمایي په مزه مزه چې دوی په کور کې قلابند سي.
تاسو اغلی احمد شاهی یادونه وکړه چې طالبان هم هغه پخواني طالبان دي، یعنی د پخواني واکمنۍ چې 15 کاله په افغانستان واکمن شوی وو، اوس خو دوی وای چې موږ هغه خوانی نه یو. د دوی ډیر مشران په قطر کې په دوحه کې ډیر کلونه تیر کړل، په خلیجی وادونو کې هلته چې نظامونه اسلامي دي، او هلته هم د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو اونۍ دوه اونۍ مخکې د هالند بهرنیو چارو وزیر سره په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان باید د ښځو د حقونو درناوی وکړي، او ویل چې په دې هیواد کې یعنی په قطر کې یو کوچنی هیواد دی، د لوړو زده کړو فارغانو نیمایي نجونې دي ښځې دي، او دغه راز هغه وویل چې په ادارو کې په دولتي ادارو کې چې کار کوي تقریبا 50% هم ښځې جوړوي. دا کومره موده چې دوی هلته تیر کړی دی، آیا له هغو هیوادونو چې اسلام افغانستان ته راغلی په تیره بیا له عربي هیوادونو له د عرب سعودي عربستان څخه ولې یو درس نه دی اخیستی؟
درس په دې نه راغلی هغه چې لږ مثلا وګړي لږ دي، او د افغانستان ماشاءالله تقریبا 15 میلیون ترسیږي نفوس دی. اوس دوی خپل ګټې لپاره سوچ کوي او د ملت ګټې لپاره نه کوي. ملت وایي خدای دې کې چې امارت وي، خدای دې کې خلق وي، خدای کې جمهوریت وي. مونږ تعلیم غواړو، مونږ ازادي غواړو، مونږ مساویانه حق غواړو. مونږ یو انسان چې په خپل کور کې ژوند کوي آزاد ګرځېدی ونسي، هغه په بل چا په کورونه کې دی آزاد ګرځېدی شي، د بل چا په کورونه کې خپل حق ترلاسه کولی شي. مونږ چې افغانان په خپل کور کې چې آرام نه اوسو په خپل افغانستان کې، آیا مونږ کولی شو په بل چا په هیواد کې مونږ سوکاله ژوند ولرو؟ نه. اوس دوی د دوی هدف سیاسي چلن، په سیاسي چلنو کې زه ور سره بحث نه کوم چې ډېر اوږده مفصل تفصیلات لري. زه دومره وایم چې دوی په مزه مزه د وخت په تیرېدو سره دوی غواړي چې د نجونې د مېرمنو خپل ټولنه څخه راغونډي کورونو کې قلابند شي. او بیا هم ما له یو چا څخه مې واورېده وایي طالبان وایي دونه په دې 10 کالو کې چې مېرمنې زده کړې کړل همدونه ورته کفایت کوي، بسنه کوي، نور ضرورت نشته. او هم که چیرې مونږ د اسلام تاریخ ته راسو د ښځو تعلیم لپاره کومه ممانعت نه وای جوړ کړی، مونږ څه ضرورت نه لرو. زمونږ هم هغه یونیفارم چې په تیره دوره کې په جمهوریت کې وو، اوس هغه زمونږ هم د استادانو هم د نجونې دي، خو په اجابه هم منظم په خپل نظام باندې روان او په خپل لاره کې. او که چیرې مونږ د ژوند په روزمره باندې هم نظر واچوو، ښځې نجونې دا مکمل دا ټول چې ده د یو ټولنه دوی ته ضرورت لري. اوس کې چیرې د طالب ښځه مریضه سو دی دا به چیرته ځي؟ د طالب ښځه نه یو شی به یو چیرته ضرورت به پیدا کړي؟ دا به چا نه پوښتنه کوي؟ دا مجبوره ده چې یو مېرمن ډاکټر وي، یو لارښوونه وي، یو روانشناسه وي چې د هغې نه ګټه پورته کړي. او دوی اصلا خپل مکمل فوکس چې ده خپل هغه شخصي ګټو ته دوی نظر کې نیسي. او ستاسو په خبره وایي آیا تاسو د نه مانی چې طالبان تغییر کړی وي د سیاسي چلونو د خاطر هر ملکونه بدلې وي؟ دا به مونږ ته وخت بتایي نه کوي آیا طالبان تغییر کړی او که نه. اوس د وخت نه مخکې څه ویلی نه پوهېږم، د پلې نه بیارېږم. هغه متل اوس زمونږ افغان بېچاره ولس افغانان باندې راغلی، اوس دا به وخت بتایي کې آیا طالبان تغییر کړی، آیا نجونو ته حق ورکوي، آیا ښځو ته په دویم بس دریم بس کې حق ورکوي چې کار وکړي او که نه.
بلې مننه اغلی شنوري. تاسو چې ډېر موده په پرګنو کې ژوند کړی دی، له ډېر وخت فعال وي او لرو کلو باندو څخه مو لیدنه کړې، او د ښځو وضعیت مو په تیرو کلونو کې له نږدې لیدلی دی. مخکې اغلی احمد شاهي یادونه وکړه چې کچېرې موږ تحصیل یافته ښځې ونه لرو، کچېرې په تیره بیا نرسانې ډاکترانې ونه لرو، نو د ښځو هغه درملنه به څوک کوي؟ د هغه موضوع ده چې البته ازادي راډیو هم په کراتو په دې اړه باندې راپورونه ورکړي دي، او ډېر شکایتونه هم وو چې په ډېرو سیمو کې په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې موږ یوه ښځینه ډاکتره هم متخصصه نه لرو، نه درلودله په ډېر کلونه. حتی له هنده تیرو حکومتونو ښځینه ډاکتران افغانستان ته راوستي وي، او هغوی ته یې ډېر لوړ معاشونه ورکول چې هغوی استخدام کړي. دغه ټکي ته ولې زموږ د ټولنې هغوی چې په راس کې دي اوس چې طالبان دي واکمن شوي پر افغانستان ولې نه متوجه کیږي؟ که یوازې دوی تمرکز په دې باندې دی چې د اسلامي اصولو له مخې باید ښځې څه ډول جامې واغوندي، نجونې باید څه ډول یونیفورم واغوندي، دوی ته باید ښوونځي پرانیزي، او هغه باید ټولګي سره جلا وي، اما کله چې د ټولنې یو اړتیا ده، یو شد ضرورت ده چې ښځې باید هلته په مختلفو برخو کې وځلیږي. ولې دغه موضوع دوی بابې زبولي؟ دوی بل کومې دغه بهرنۍ ښځې راولي؟
زه فکر کوم چې په طالبانو کې دوه ډلې دي. یو ډله نسبي تغییر موندلې ده چې هغوی شاید همدغه خبره کاندي، خو چې د نجونو یا تعلیم طرفدار دي. ولې بله ډله چې کاملا په بل فکر باندې افغانستان کې فعالیت کاندي، هغه اگر کسان دي چې متاسفانه د نورو بهرنیانو په اشاره باندې د افغانستان کې د تعلیم دروازې د ښځو په مخ قصدي ډول باندې بندې ساتل غواړي. او زما لاندې باید طالبان د افغان ښځو حقونه سیاسي نه کاندي، د دابه د دوی په تاواني کچېره د افغان ښځو حقونه سیاسي شي، یعنی د سیاست یو برخه شي، دا به تل د زینو د نظامونو د رنګېدو او د زینو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. چې زه د دې طرفدار بالکل یم نه، ځکه دا ما وړاندې د دې نه هم ویلي دي چې طالب باید د ښځو د حقونو په اړه باندې هیڅ بدلون را نولي، او که راولي هم مثبت بدلون راولي. مثلا د دوی پر اتاک سره باید افغان ښځو د ډیر تحفظ احساس کړي، ځکه دوی د الله اکبر ناره اوچته، دوی د
اغلی شنواره ناره اوچته. دوی دغه خبره کوي. دوی حتی اوس ویل چې کله چې نړیوال افغانستان ووتل، دوی په وینا افغانستان اشغال پای ته ورسید، نو دوی وایي چې افغانستان باید خپل افغانان جوړ کړي. په افغانانو کې ښځې او سړي دواړه راځي، د ټولنې دواړه تقریبا نیمایي برخه جوړوي. کله چې دوی دې ټکی ته متوجه شوي چې دوی چې افغانستان باید په خپله د دغې جغرافي اوسیدونکو جوړ کړي، نیمه برخه ولې دوی له فعالیت غورځوي؟
همدغه وایم چې د دوی خبرې په زده یو بل د بل یو خبره چې کا بل په نقصان د هغې خبرې باندې کاندي. اول خدا چې په یو لاس باندې دا دنیا چا نه ده جوړه کړې. دا دنیا خپله باندې په قرآن کې راغلي دي چې الله پاک ویلي چې ما د تاسو په دوه جنسه ځکه پیدا کړي چې د یو بل په څنګ کې آرامش ومومي. او یو علت دا هم دی چې دوه لاسه باندې دا دنیا باید جوړه شي، په دوه نظرو باندې باید دا دنیا جوړه شي. که یوازې یو نظری په نظرونو کې دا دنیا نشي کېدی چې دا صرف د یوازې د نارینه و دنیا اوسي. د بیا رغونې کیسه هم کیږي په دې کې زه هم اوسېږم او یو نارینه هم اوسېږي. ولې زما نظر باید پامه وغورځول شي؟ زه هم غواړم چې په خپل نظر باندې په دې ټول د ټولنې په آبادۍ کې صحیح مشما. ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلن کیږي چې دوی به یوازې نظاره کوونکي یا تماشا کوونکي ډله اوسي؟ همدغه ده چې د افغانستان کشاله تر نن ورځې پورې راوږده شوه او جګړې دوام ومونده. زما نوري صاحب د افغان ښځو د حقونو د نه سیاسي کولو یوه خبره هم دا ده چې نارمل ترې دی چې ښځې لاړې شي ښوونځي ته، او جون لاړې شي ښوونځي ته او ښځې وکړی شي چې کار وکاندي. د دوی په ضد به نړیواله ټولنه چې زه اصلا نن د افغان ښځو حمایت کوونکي نه ګڼم، په دغه بهانه کېدی شي چې بیا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکاندي او ګواښي د افغان ښځو د حمایت لپاره راودانګي. دوی ولې د پردي باید زمونږ د حقوقونو د حمایت لپاره راودانګي؟ ولې دوی پردي چې دغه یوه بهانه رامنځته شي چې بهرنیان په افغانستان کې لاسوهنه وکاندي؟ زه فکر کوم چې اغه ډله چې د بهرنیانو نه دکتکیږي یا حمایت کیږي، اغوی قصدن د طالبانو په منځ کې نه پریدي چې د ښځو په اړه مثبت سوچ، او همدا به د دې سبب ګرځي چې سبا به طالب بیرته دغه لاسته راوړنې چې لرلی دي، یو نظام ته راننوتی دی او غواړي چې په افغانستان کې حکم روایي وکاندي، بیرته به دوی بیا په شاته.
اغلی شنواری
افغان زینو و ګړو حقونه نه مانی.
اغلی شنواری تاسو د طالبانو کې د دوه ډلو په تیر بیا دغه برخه کې یادونه کوي چې یو ډیر متدل به وي او بل به د ښځو د تعلیم دومره غنه دي خو د بهرنیانو موضوع یادوي. تیرو څلورو لسیزو د افغانستان سیاست ته که موږ وګورو ډېر زده کړې ترې شوي دي. هغه څه چې د بهرنیانو په لمسون باندې افغانستان کې مخته تللي دي هغه ناکام شوي دي، که هغه پالیسۍ وه، که هغه سیاستونه وو، که ستراتیژیګانې وې، که پټ سیاستونه وو، ټول له دې نه خو باید بالاخره د افغانستان وګړي درس واخلي. کور ودان بیا به هم دې بحث دوام ورکړو. خو آغلی احمد شاهي، دغه ګلوبالیزیشن که تکرار یو وخت د موضوع ډیره ګرمه و چې هر څه نړیوال کیږي، خو دغه کرونا وبا چې کله راغله، له کرونا وبا تقریبا د ژوند په ټولو اړخونو باندې اغیز وکړ. ډیر هیوادونه دې ته متوجه شو چې باید په داخل کې خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي، که هغه تولیدي مسایل دي که فابریکې دي که هر څه دي، باید په داخل کې. همداسې معنوي ځواک هم هر هیواد د خپل ځان لپاره اوس ډیر زیات توجه کوي چې باید وی ساتي. دغه معنوي ځواک چې په دغه عمره کلونو کې جوړ شوی چې نیمایي برخه هم د افغانستان هغه خزینت برخه ده، دوست وایي چې مخکې یادونه وشوه چې طالبانو ویلي چې کافي په شلو کلونو کې ښځو زده کړې کړي دي، تحصیل یافته شوي دي او همدا کافي دي. خو تولید درېږي نه، تولید باید دوام وکړي، ټولنه مخ په وړاندې روان وي. د ټولنه کې هر څومره که چیرې وقفه راځي، په هغه صورت کې موږ څو کاله له لاسه ورکوو. ایا فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه ټکی ته متوجه شي یا به د نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږدي چې بالاخره ښځو ته د زده کړې اجازه ورکړي او نجونو ته او ښځو ته هم د کار کولو؟
تاسو په سوال زده دومره ووایم چې چیرې طالبان په خپل سر یا په خپل اختیار نجونو ته اجازه ورنکړي چې تعلیمي نهادونو ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، یا پوهنتونو ته، همدا مېرمنو ته اجازه ورنکړي په دویم دریم بس کې کار وکړي. او دا هم یو ضرر افغان ولس ته راځي، نه طالبان ته راځي، نه نړیوالو ته راځي. او که چیرې نړیوال طالبانو باندې چې فشار راوړي، همدا د افغان ولس په ضرر کې ده. اوس افغان ولس هر خوا په ضرر کې، که چیرې د افغانستان حکومت په رسمیت نړیوال هغه پیژني، هم د افغان ولس په ګټه کې ده. او که چیرې ونه پیژني، هم په ضرر کې ده. او که چیرې اجازه ورکړي تعلیمي نهادونو ته لاړ شي، درس وایي، پرمختګ نور مخته لاړ شي. نن خو هغه کوم استادان دنیا لکه میراثي نسل په څیر ده، سینه په سینه یو بل ته پاتې کیږي. که چیرې دا دوام ونه کړي، نو دا راتلونکی دا نسل چې تعلیم یافته زده کړې کړي، دا بیا له منځه ځي. هغه سي هغه علم بس دی چې په خپل سینه کې خلک بپړ کې نور ته ونه رسوي. علم په قرآن کې ذکر شوی، تعلیم زده کړه، علم زده کړه او نور ته ورخایه. باید اغوستل او ورکول باید په علم کې. که چیرې دا پای ته ورسېږي، نو د دې معنی دا ورکړي چې د علم پای په افغانستان کې ورسېدل. که چیرې زه دا هیله من یم، هم دا نه وایم چې امکان ونه لري، زه هر زو لرم، ځکه دا زموږ کور دی افغانستان. باید دې موږ ژوند وکړو، یوازې زه نه یم. په امیدونو نجونو دلته شته، باور وکړئ ډېرې ناهیلې شوې. زما ډېر هغه مصنفیان چې پانځای کې موږ سره وو، ډاکترانو، او هغه علاقه مندي ده موږ په سیاست کې راغلو. باور کې اووم سمستر د سیاست وو چې طالبان راغلل، مکمل درس چې ویل مې زلاړ، وایي موږ ته اوس دوباره اجازه نه ورکړي د مونوګراف دفاع وکړو. هغه ډاکترانو وایي موږ امریکایانو سره کار کول په درېیم بس کې. وایي زه خو لیونۍ خو نه یم چې لاړ شم پنځم بس کې، شپږم بس کې زه به کار وکړم. ما دونه کلونه وایي ما تعلیم کړي، ما زحمت ایستې، شپه ورځ مې یو کړي، زه به لاړ شم د یو چا چې د څانګې د هغې د لاس لاندې زه به کار وکړم. وایي د هیڅ ضرورت نه شته چې د کور نه وځم. ما وایي چې ښه تاسو دومره چې تعلیم وکړو، نو د دې راتلونکي به څنګه جوړ شي؟ ته باید وطن ته خدمت وکړې. خدمت خپل طریقه لري، خپل نه تدلیل تدلیل ته منظم نه شي. وایي موږ هیڅ ضرورت نه شته. همدارنګه چې یو ډاکټر چې داسې وایي، په سلګونو ډاکټران هم نور هم داسې وایي.
بله اغلی شنواره، نړیوالو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډیره پنګونه وکړه. یو شی چې دوی ډیر زیات پی ویاړي، هغه د ښځو او د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. نړیوال افغانستان ووتل، پوځیان ټول ووتل، اوس هم له یو شمېر لورو په تېره بیا د امریکایي چارواکي وایي چې موږ بیا هم پر طالبانو د فشارونو یوه قوي یا ډېره پیاوړې وسیله لرو چې کېدای شي پر هغوی باندې له دغې وسیلې څخه کار د فشارونو لپاره کار واخلو او دوی د ښځو او نجونو حقونو درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې یوې مالی فشارونه دي چې هغه د تقریبا یو نږدې $9 میلیارد یې کنګل کړي دي، او همداسې په نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک او نورو دوی له خپل هغه فشار څخه استفاده کوي. یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو په رسمیت پیژندل دي. فکر کوي چې آیا له افغانستان د نړیوالو له وتلو وروسته به دوی نور ډیر زیات دغه د بشر د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او د نجونو د حقونو د دفاع لپاره داسې اقدامات وکړي چې که ولو هغه د دوی پر د روابطو په ضرر هم تمام سي له طالبانو سره؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه به یوازې د خپل ګټو لپاره د افغان ښځو د حقونو ناره اوچته کړي. تر دې دمه زه هیله من د دوی د خوانه بالکل یمنه او نه غواړم چې دوی د زمنګ د حقونو نه بیا یو لوبه جوړه کاندي او دا بیا زمنګ د حقونه د حقونو په وړاندې نور ډلې راوپاري. اصلا اشتباه ده د افغانستان په تاریخ کې چې کله یو ډله راپورته کیږي وایي چې موږ د ښځو د حقونو مدافعین یو او بله ډله راپورته شي وایي موږ نه یو او بیا په دې کې جګړه رامنځته شي. زه د دې طرفدار اصلا نه یم. باید طالبان دغه مسلې ته په یو بل ډول باندې متوجه کړل شي. هغه کېدای شي چې موږ خپل همدغه افغان ښځې چې دلته دننه یو باید خپل غږ پر اساتو ګتر طالبان ورسو. فشارونه هم باید زمونږ د لوري نه د نړیواله ټولنې د لوري. زه ګورم چې کله چې د افغان ښځه خپل ناره وچتی نن ورته یو بل څوک په فیسبوک کې لیکي او دا خو د بهرنیانو پروژه ده، زه ولې باید زما حقونه ولې په پروژو باید بدل شي؟ زه د دې طرفدار نه پرون وم او نه نن یم چې څوک دی وایي چې بس دا کله چې موږ وایو چې د ښځې حق، کله چې وایو چې د تعلیم حق، کله وایو چې د سیاست حق، کله چې وایو د ټولنیزو فعالیتونو حق، نو دا باید د بهرنیانو په اشاره وشي. تر کله به دا فشار موجودی په طالب باندې چې د نجونو حقونه د بهرنیانو په فشار باندې په دوی باندې ومنل شي؟ خو فکر وکړئ چې دوی نن دا خبره ومنله، سبا چې ګمرکات چالان شو، سبا چې د دوی اړیکې سره ژورې او عمیق شوې او طالب دلته نور هم واکمن شو، بیا به څه کیږي؟ آیا هغه وخت به دوی ته د افغان ښځو حق مهمی؟ تاسو فکر وکړئ چې تر ننه پورې چې په سعودي عربستان کې چې دا د امریکا د ټولو نه نږدې ستراتیژیک ملګری وو، ښځو د ډیرو حقونو څخه برخمن نه وي. اما آیا امریکا یې تر شا ودرېده؟ آیا کومه بله ټولنه یې تر شا ودرېده؟ نه، د افغان د ښځې د حقونو سره هم امریکایان او نور هیڅ علاقه نه لري او قصدن هغوی هم د دې حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه کړه چې که د فشار مسله ای باید دا فشار باید موږ راولو او د طالب سره د خبرو اترو په ترڅ کې په هغوی ومنو چې موږ د ټولنې غړي یو، که خوشحاله سي، که خفه، تعلیم مو غواړو، موږ غواړو، موږ د
مننه. کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسمشر سلاکار او د ولس جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواری او د غرض د ښځو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. نور بس د یا شکست سکوت خبرونه هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.